ازادي رادیو قدرمنو دوستانو ستړي مسې پروگرام ته بخیر راغلاست. ساعت 2 بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د ځوان فکر پروگرام ته ځانګړي سوي د خبرونه مو تر درو بجو به په د خبرونه کې به اجمل تورمان اوس موږ د پروگرام میلمانه ستاسي سره وي په ځوانانو باندې په دغه ځوانانو په پروگرام کې پر هغو ځوانانو د هغوی په مبارزه باندې خبرې کوو چې له هلمند د سولې پیغام تر کابل رسولی دی او له هلمند تر کابل یې پیاده مزل کړی دی. نن د سې شنبې ورځ د جوزا اوله ده، د 1309 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د مې میاشتې له 22 سره برابر ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ستراتیژي بریالۍ ده او له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې ډېره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په غزني او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې کوره سوي دي. په غزني کې چارواکي وایي چې د دیک ولسوالۍ امنیه قومندان وژل سوی دی او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي تهران دا چې امریکای پریکړې کوي نشي زغملای او نه یې مني. پوره خبر نو اورید. افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالۍ ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ ورسره شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یوه ګډه څېړونکي ډله وایي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالۍ نه ده. د ستراتیژۍ له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او افغانستان تر 18 کاله جنګ وروسته لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته بل خبره وکړه.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
هغه وای د ډونالد ټرمپ د ستراتیژي لمخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات سوي. د ستراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې خو مثبت تاثیر درلودلی.
په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اغیز په اړه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې ګډ رپورټ پرون د امریکا کانګرس ته د څېړنې لپاره وړاندې شو. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې هم دا اوس بیړنۍ خبر راغلی دی چې د کندهار په ښار کې د موټر بمی چاودنه سوې ده. د دې خبر نور جزئیات لا نسته خو تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه څارئ او په دغه ویب پاڼه باندې به تاسو نور معلومات درکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په اونیز رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې لږ تر لږه 16,000 کسان د سیلابونو له امله بې کوره شوي او له 10,000 افغانانو سره چې وچکالۍ، سیلونه او زلزلې ځپلي وو بیړنۍ بشري مرستې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداروي لږ تر لږه په اروزګان کې دوه روغتونونه له دوو اونیو راهیسې د جګړې له امله بند دي. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دیک، جغتو، کرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیره شپه 14 پولیس ووژل سو. د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دیک ولسوالۍ کې بېګا د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاط پولیسو یو قومندان او نور وطن پولیس وژل سوي دي. یوسفی ویلي چې په جغتو ولسوالۍ کې هم وطن پولیس وژل سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای تهران دا نشي منلای چې امریکایي پریکړه کوي. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل واشنگتن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دی لګول سوی او که د ایران رژیم خپل اعمال بدل نه کړي د بندیزونو درد به لا ورباندې زیات سي. پومپیو وویل که ایران غواړي چې امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي باید 12 شرطونه چې پومپیو پرون اعلان کړل عملي کړي. خو روحانی نن په ایرانی رسنیو کې بیان ورکړی او ویلي دي چې نړیوال نن ورځ دا نه مني چې امریکا د نړیوالو پریکړې وکړي. روحانی د پومپیو خبري رد کړې او ویل چې د ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبليو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي لکه په 2003 میلادي کال کې چې به د زوی بوش له ادارې خبرېدل. د بشري حقوقو د سارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې که د روسیې جمهور رئیس په سوریه کې د ملکي وګړو د امنیت ټینګولو لپاره اقدام ونه کړي، په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پرانیستنې په مراسمو کې له ګډونه دې ډډه وکړي. روسیه به سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، نن پر مسکو غږ کړی چې په که د سوریې د خلکو د کړاو په وړاندې چې د سوریې د خلکو د کړاو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي او سترګې دې نه ورباندې پټوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینزویلا کې جمهوري ریاست ته د نیکولاس مادورو د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی او مادورو ته یې د بری له امله مبارکي ورکړې ده. تر پوتین مخکې د امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او د لاتین امریکې دولتونو په وینزویلا کې د جمهور رئیس په توګه د مادورو د بیا انتخاب غندنه وکړه. په وینزویلا کې دوه ورځې وړاندې د جمهوري ریاست انتخابات وسوه. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د وینزویلا په انتخاباتو کې نه عدالت سوی او نه هم دغه بهیر شفاف و. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پرون پر ټویټر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتینه مننه وکړه. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو اجمل تورمان در سره دی. تورمان صاحب، نن د هلمندیو ځوانانو پر سوله ییز ږغ باندې چې دوی د سولې لپاره پیل پورته کړی دی او له هلمنده تر کابله یې پیاده مزل کړی، پر دې خبرې کوي. تاسې هم راسره ملګري سئ. خدای دې وکړي چې په پروګرام کې خوند واخلئ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله ده چې دروژې ورځې مو په خیر سره تیر شي. دا بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته د ځوان فکر د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونه موضوع مو هغه علمدي ځوانان دي چې غواړي تر کابل پلې سفر د سولې پیغام ولیکدوي او د جګړې ښکېلې خواوي او نړیوال په دې وپوهوي چې افغانان جنگ نه سوله غواړي. په دې خبرونه کې را سره مینمانه دي د کابل پرلت یو تنظیمونکی ښاغلی میوان آریان او مدني فعال امید حیران. تاسو درنه اوریدونکي هم د موضوع په اړه په تلیفون را سره یو ځای کېدلی شئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0995 او 0995. خو دوستانو، تر هر څه د مخه د دغو ځوانانو حال پوښتو. د هلمندي ځوانان چې بیا له کندهار هم ورسره یو شمیر ځوانان ملګري شوي دي تر زابل را رسیدلي دي. د دغې ډلې یا ګروپ یو تنغړی ښاغلی اقبال خیبر را سره دا مهال د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی خیبر، تاسو زما غږ اورئ؟ خیبر صاحب، اول ته د ملګرو حال ووایه چې څنګه دي، روغتیایي وضعیت او نور. انشاءالله چې تکړه دي، روژه هم ده او ستاسې د خپل سفر په دې اړه معلومات راکړه.
تورمن صاحب، که لږ مو آواز هلته لوړ شي زه به یې پوره واورېدلی شم، خو فقط دومره پوه شوم چې د ملګرو روغتیایي وضعیت تېره شپه د اعظم کلا څخه چې د دامان ولسوالۍ له کندهار مربوط ته را روان شوي وو، نو تیره ورځ مو تقریبا 10 ساعته د ورځې مزل وکړ. د شپې 9:30 بجو ته دلته شهر صفا ته را ورسېدلو. نو په دې کې هغه نوي ملګري چې راسره یو ځای شوي وو، د سفر نوې تجربه یې کوله، د پښو د تګ نوې تجربه یې کوله، نو د هغوی پښې سختې ژوبلې سولې، تڼاکې سولې، او په دې کې ځینې مشهور باډي بلډران هم راسره وو چې د هغوی له جملې څخه یو زمری ځلاند جنوبي آسیا په سیالۍ کې 2 ځله قهرمان پاتې سوی. هغوی له داسې سفرونو سره نابلد وو. هغوی همیشه باید زیاتې اوبه وڅکي، دلته یې ډېرې اوبه ضایع سولې، نو د ورځې په اوږدو کې 2 ځله بې سده هم سو. نو نوي کسانو او ترڅنګ د سفر نوې تجربه یې کول، نو ځکه
کندهار نه بیا څوک یو ځای شول سره اوس مو شمیر څوک سره رسیږي.
بله تورمان صاحب، په درویشتم د دوهم را روان سو یا د څور په درویشتم را روان سو نو د دې تر دې مهاله لګیا یو وکسل لشکرګار څخه را روان سو او اوس 15 کسانو ته ورسېدلو. دا نور کسان په کندهار کې را سره یو ځای شول چې اوس ټولټال 15 کسان یو. نو دا نورې ټولې شپې مو په لاره کړې دي.
بله په لاره کې ښاغلی خیبر د تاسو نه د خلکو ارکلیت څنګه و چې کندهار ته راورسېدی؟ په لار کې مثلا چې د خلکو سره مخ کېدی ارکلیت روسه پرې تاسو نه څنګه دی؟
بله د خلکو ارکلی ډېر جالب و. د هلمند په حدودو کې چې روژه لانه را رسېدلې هر کلي ته به چې راتلو په لاره به کلیوالو هغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې راایستلې وې، هغه به مو په مینه سره وخوړلې، بل ډول خوند به مو ځینې واخیسته. یعنی د عوامو د عامو خلکو هر کلی انتهایي لوړ و. له رسنیو څخه مخکې اورېدلي وو چې داسې ډله را روانه ده، نو د دوی مینې به لا جرأت راکړه چې مخ ته باید لاړ شو او دې وطن ته دایمي سوله باید راولو. په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې له بده مرغه په کلو کې د کلو تصویر باید له ولس سره شریکو. په دورایي کې د ګریشک په دورایي کې چې کله پاتې کېږو یو کلي ته ځو په مسجد کې شپه کوو، نو د هغه ځای مولوي صاحب راځي چې لاندې باید پوره کلي ته ولاړ شو، دلته کېدای شي جنګ وشي. خو کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي، کله چې ماجې برق لګېږي یو مخ ډزې شروع شي، فایرونه شروع شي، نو ملګري سره ورخطا هم شي، سره پرې هم ځي. بیا وروسته چې پوښتنه مو وکړله راته وویل شو چې دلته برق لګول د شپې ګناه ده، که هر چا برق ولګاوو رڼا جوړه هغه به لیولوري نه لیولوري په ډزو ویشتل کېږي. هغه نه وروسته بیا پام کاو برق مو نه لګاوه، په کلي کې هم برق نه و. هغه معمولي رڼا چې په مځکه پرته وه یو بل مو معمولي سره لیدله. د کلیوالو وضعیت مو له نږدې نه ولیده چې زموږ د کلو وضعیت څومره خراب دی او زموږ کلیوال په څومره تیاره کې ژوند کوي. نو وروسته په لاره کې له ډېرو جالبو نو قصو سره مخ شولو. هغه کسانو چې د کورنۍ ازای له لاسه ورکړي وو راپسې به ژړل به یې، او بیا به یې وروسته قصه راته وکړله چې زموږ د کورنۍ دومره افراد ووژل سول او دومره معیوب دي، تر اوسه معلول دي، کور ته راته پراته دي.
بله ښاغلی خیبر، وسله وال مخالفینو سره پلار کې مخ شوی که څنګه؟ داسې کموځای کې
په میوند ولسوالۍ کې چې کله میوند ته ورسېدلو هلته مو علني غونډه وکړه له خلکو سره، او وروسته بیا کلیوالو راته وویل چې په غونډه کې د طالبانو له سیمو کسان هم ناست وو. دوی له رسنیو یو ډول خبر شوي وو، له رسنیو داسې خبر شوي چې دا حرکت د طالبانو په ضد دی، خو اصل دا نه دی. دا حرکت په افغانستان کې د ټولو شکلو ډلو څخه چې جنگ روان کړی له هغوی نه غواړي چې صلح سره وکړي، یو سولیز افغانستان رامنځته شي. نو دوی په همدې موخه مخې ته راوتلي چې معلومات وکړي چې حقیقي معلومات څه شي دي. خبر سوله معلومات یې ورسوله، زه باور لرم چې دوی به قناعت ترلاسه کړی چې دا یو ولسي حرکت دی، د خلکو حرکت دی، او یوازې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره راوتلی دی. او د دې ترڅنګ له یوې سیمې تر بلې سیمې د مسلمیت تصویر لیږدوي، او په ټوله کې له دغه لارو څخه د خلکو مظلومانه تصاویر ټولوي او تر مرکز او نړیوالو پورې رسوي.
بله ښاغلی خیبر، په داسې یو هیواد کې چې د برق رڼا ګناه تاسو په وینا باندې ګڼل کیږي او ډزې پې کیږي، تاسو به د سولې رڼا څنګه راولئ؟ فکر کوئ چې تاسو د هر
تورمان صاحب په اضافه کوم چې ستاسو آواز بیخي ماته نه راځي، چلته سټوډیو کې ستونزه ده که دلته خو موږ وس کړی
دی؟ وسوره زما غږ
وسیاورو.
ما په داسې یو هیواد کې چې مثلا د برق رڼا ستاسو په وینا ګناه ګڼل کیږي، په تاسې ډزې کیږي چې برق رڼا مکوي، د سولې رڼا به څنګه راولئ؟ تاسې څومره لمن یې چې ستاسو دغه حرکت په نتیجه ورکړي؟
بله تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان عام ولس سوله غواړي، او اوس هم د عام ولس سره ناسته پاسته کړې ده. عام پلس درو پنځوس درو څلوېښت میلیونه خلک دي او دا جګړه چې روانه کړې ده دا لکونو ته هم نه رسیږي. نو له عام ولس سره خبرې اترې کوو او عام ولس کې روښانتیا رامنځته کوو. عام ولس سره منسجمو هغه د یو قوت په ډول را ظاهره او د یویشتمې پیړۍ مطابق یا د یویشتمې پیړۍ د حرکتونو مطابق دوی د یو قوت په ډول بدلو. بیا به دوی غواړي او دا ډلې به یې ضرور ورته ورکوي. نو اوس ملت او خلکو وغوښتله، موږ له نږدې ورسره ولیدله، ناسته پاسته مو ورسره وکړله. دا ډېره واضح ده، موږ هیله مند یو چې خلک یې غواړي. هیله مند په دې چې په کلو بانډو کې خلک راووتله او بدرګه یې کړله، ده د حرکت بدرګه کړ، وی ویل چې تاسو مخته لاړ شئ، مشورې راکړلې چې درېږئ مه، استقامت وکړئ، تاسو به بریالي اوسئ. نو موږ باور لرو، په خپلو خلکو باور لرو او له خپلو خلکو دا متل راپاته دی چې د ولس زور د خدای زور دی او ولس چې وغوښتله بیا هغه بدلون راځي. خدای پاک په قرآن شریف کې هم راته وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تر هغه چې یو ملت یو پرګنه خپل په خپل ځان کې بدلون نه غواړي، خدای تعالی بدلون نه پکې راولي. نو دا د زموږ ملت په خپل ځان کې بدلون غواړي او یو سولیز بدلون غواړي، نو ځکه به دا بدلون راځي او د خدای نصرت به هم راسره وي.
خیبر صاحب، تاسو ستړي هم یې، روژه هم دا ډېر مونږ پازه بوم، فقط ته غوا روسي پښتنه غدا چې آیا ټاکل شوی چې لزابل نه هم تاسو سره ځینې کسان یو ځای شي او په لاره له نور ولایتونو چې مخته راځي هغه نه هم ځینې کسان یو ځای شي؟
بله، دلته چې شهر صفات راغلو د شپې هوټل کې تقریبا تر پښلمي پورې خلک راتلل، ناستا پاستا مور سره وکړله. د زابل نه خبر یو، په زابل کې به انشاءالله ډېر تود هرکلی وسي. په دغه عیني وخت کې باید د یو یادونه وکړو چې زموږ مخې ته دي یوازې عام ولس راوځي، چارواکي او هغه کسانان چې په دې جګړه کې ښکیل دي، له هغوی مو هیله دا ده چې زموږ هرکلی دې نه کوي. زموږ هرکلی که کوي، دوی دې هغه څلور مادهیي زه تعهد لیک یا پریکړه لیک ومني چې تیر چهارشنبه یا بله چهارشنبه یا د سور په نولسمه چې په هلمند کې په یو لویه غونډه کې ټولو لورو ته وړاندې سو، هغه دې ومني چې په هغه کې څلور عمده مادې مو ورته وړاندې کړي چې لومړی د روژې په مناسبت دې اوربند وشي، دوهم دواړه لورې د مذاکرې یو معلوم ادرس رامنځته کړي، دریم دواړه لورې چې اوس معلومه جګړه د دواړو لورو شروع کړي، د دواړو لوري دي سرکینی ګډ حکومت دي جوړ کړي او د طالب وطنوال تر ټولو غټي اعتراض دی چې بهرني ځواکونه دي دوی دي سرکینی او د وسلوالو یا هغه بهرنیان چې وسله ورسره د هغوی د وطلو محل ویش دي وټاکي. نو دغه څلور مادي مټولو لورو ته وړاندې کړي دي. نو هغه چارواکي چې مخته راځي په ځای دي چې مخته راسي دغه مادي دې واخلي او په مرکزی حکومت ته فشار راولي تر څو دواړه لوري سره کېنی او یو باثبات افغانستان ولري. بله،
خیبر سپډې او بخي فخد یو پښتنه بلم چې تاسو کابل ترشه پلان سره پروګرام سره کابل کې وڅ کوي د خیره.
لاره مې واج د خلکو وی خونه را لولسونو سره کته دي او مرکز کابل ته هم پر شي دو سره بموږ د وطن د خپل کلو اصلي تصویر له نړیوال له ټولنې افغان دولت او نور ټولو جنگي ډلو سره شریکو او تر څنګ وي ځل بیا تازه کو چې زموږ دغه څلور مادهیز پریکرلیک را سره ومني او د یو سولیز او یو ښه افغانستان د جوړېدو لپاره ټول لوري سره یو ځای شي.
په کابل کې پرلت چیرته وهي؟ ارګ مخې ته به وهي، د یونما مخې ته به وهي، د کابل پرلت کوونکو خیمه ته ورځي، چیرې ورځي، څه پلان دی؟
تر کابل به مو د حرکت موخه یوازې د دې تصویر رسول وي کې بیا مونږ نه منل مو به حرکت ته دوام ورکو. هم دغه اعتراضي حرکت به د افغانستان شمال لوري ته وغځو، هلته به پلاره کې ولسونه راویخ کو، را غونډ به کو، تر مزار شریف به په پخو لار سو، له غځه بیرته تر هرات ته راسو، بیرته به لشکرګاه ته راسو. لشکرګاه ته را تک سره به ورسته بیا که بیا هم مونږ نه منل، بیا به په نورو امداسي مدني سولیزو اقداماتو باندې لاس پوری کو.
او بخې پښتنې رانوګدې شوې د کابل پرلت یو تنظیم. مون کې خغله میوند اریان سره ناس دلته د کابل پرلط ملګرو مغوختنه څه ده دلته په کابل کې
بله کابل کې خو تر اوسه موږ هستان نه لرو نو کابل ته ورسېدل هلته بیا هسته جوړه کو خیمه به ودرو او له هغه سره بیا په امغږی په خپل کابل کې هم د همدغه یو مرام لپاره په ګډه کار کوو
مننه ډیر ډیر اریان صاحب خو سفر درته غواړو بخیر راشي
نشوینځو سلام او سات خیر اوسې
خغله ایران تاسو د خغلی خیبر خبرې واوریدلې دوی تر زابل را رسیدلې دي شهر صفا ولسوالۍ پورې مزل وګد له مزل پاتې ده په هر حال د دوی خبره ته په پام سره د غوښتنې چې دوی مطرح کړي فکر کوي چې دا شان حرکتونه څومره مثبت نتیجه ورکولې شي د افغانستان د سولې په برخه
د سترو کون په نامه تاسو ته اریان صاحب ته د ازادي رادیو ټولو اوردونکو سلامونه کوم دقیقا دا ډول مدني او سولې حرکتونه لږ تر لږه د تبلیغاتو لپاره د فکری ویښتابه لپاره دولس او د $1 کتونو انعکاس پر سرهو کې په 2.5 کیلو غړو باندې یو غږ دی یو مدني اغیز دی او یو فشار دی ترسو د دوی مشروع او هغه حق غوښتنو ته کپام نکی لګ تر لګ هغه په خپل وګمحالو اجنډا او پلانونو او ستراتیژیو کې ونیسي نو واقعا د دوی غوښتنې معقولې دي او دولس هغه د زړه اصلي درد دی او د دوی فریاد به ان شاء الله رنگ راوړي او لږ تر لږه
معقولې وي ولې فکر کوي چې څومره د تطبیق وړ دي د دوی غوښتنې څومره کی دوه ور دي
د بده وخت جګړه سوړخیزه او نیابتي او استخباراتي ده او دوړو غاړو کې د سولې را کمزورې ده نو په یو برخه چې نړیوال تراجی ده چې د بهرنۍ وزوکونو د وټو محلويش دی لږ تر لږه دغه د ولس اصلي درد نړۍ ته ورسیږي چې ولس دا غواړي نو نور زه ډیر هیلمن نه یم چې دا ډیر د پلی کېدو وړ په تیرا د وسلوالو مخالفینو باندې چې دا ډیر د تطبیق وړ کی خو یو هیلمن دي چې یو څه غیز د سول لپاره اوسي
bale خغله اریان تاسو راته وایي چې آیا دا سفر چې په لیدو مثلا اول لا پرلط خیمه په المان کې وهل شو به نور ولایتونو کې او دا موضوع دا سفر چې په لیدو مثلا نه فکر نه کوي چې یو ډول امغږی چې باید د پرلط د خیمو ترمنځ بلا بل ولایتونو موجوده و نه ده موجوده ځکه اوس چې خغلی خیبر ویل چې موږ رسول ته به خیمه درو یا څنګه یعنی دا پرلتونه سره بیل دی غوښتنې یا یو شری نه دی او بلدا چې کدغه سی یو حرکت پلانېږي مثلا د هلمند نه تر کابل پرې نو شکر چې کامرګي واقعا موجوده وي چې د نور ولایتونو ننګرهار نه مرسن د سیو سفر پلان شوی وي دا نور ولایتونو د پکتیا او خوست هم داسې یو شمال نم کنه داسې د بیلا بیلو دغه بیا دا کسان غلي په کابل کې ولوي غوڼه فکر کوم چې اغیز او تاثیر به ډیر وساس نظر پرې اړه څه دی
ډیر مننه سلامونه تاسو تورمن صاحب او خپل امید حیران صاحب ته نو ټولو اوریدونکو ته ډیر مننه دغه خود جو شرکتونه چې تورمن صاحب دغه یو تر ټولو غټ لامل دی چې دوی تر ډیر همغږي نه لري د خود جو شرکتونه او زه بل شی واځي کول غواړم هغه د چنن د کابل د پرلط نه شپېته مورز ده په ټول افغانستان کې البته په مرکزی وطن کې تر ټولو لومړی چې کوم پرلط وهل شوی هغه د کابل پرلط ده زبل یو دونم کوم لبد مرغه کله چې په اتمه ورځ باندې چې موږ پرلط کړی وو په هلمند کې ډیره خنړی پی خرامسته شو او په کوم ډیر هوادواله لاس ورکو په نه هم ورځ موږ د هلمند د ورونو ویر هلمنځ البته دا چې موږ دوی ته فاتحه اخیستې وه چې په موږ چاودنه وشوه او زموږ یو ملګری چې شهید زاهد الدین هغه را شهید کړ او 14 نور ملګري هم ټپیان دي چې تر اوسه هم هغوی په روغتونو کې دي البته ځینې بهرني هیوادو ته مجبور شو چې سفر وکړي دغه ستونزې شته په دې منځ کې خو دا ښه خبره ده چې همغږي باید رامنځته شي موږ په وار وار دي البته لکه دا خیبر صاحب خیبر اقبال صاحب زما هغه غواړي دوی کابل پرلط خیمه ته راغلي او دلته موږ په دې سټریټیجی باندې کار کاو چې موږ دغه خیمه څنګه سره همغږی کړو. تر ډېر هم خیمه همغږی کړلې، خو له ځینو خیمو سره چې هغوی له موږ سره همغږي په هیڅ صورت نه درلوده، دغو سره ستونزمنه وه دا کار، ځکه زموږ غوښتنې او د هغو نورو خیمو چې زموږ سره همغږي نه درلود څه توپیر درلود. موږ په افغانستان کې د دې تر څنګ چې د سولې خبره کوو، له هغه نه مخکې د اوربند خبره هم کوو چې اوربند د لومړی باید اعلان شي او حد اقل د دریو میاشتو د اعلان شي، او بعد له هغه نه دوم پړاو د سولې ده. او اوربند موږ له دریو لورو غوښتی دی، چې هغه په سر کې افغان حکومت دی، بیا طالبان دي، او بیا په درېیم سر کې هغه امریکایان دي، او یا که هر ډول وي، خو دغه مثلث موږ رسم کړی چې په دې ټولو باندې موږ همدغه کوو چې دوی د لومړی د دریو میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي. چې اوربند اعلان شي، بیا د مذاکراتو میز ته ټول کښېني په خپل منځو کې د سولې دپاره، دا چاره د نورم ګړندۍ کړي. او بیا یو خبره چې د هلمند ملګری کوي، هغه دغه ده چې موږ د لرو برمسله هم دلته راوړې ده کابل پر لټ کې. ګوره، یو ځینې ستونزې یا ځینې مشکلات چې دي هغه ډېر اساسي دي. موږ د لرو بر خبره چې کله کوو، دا زموږ ملي دایه ده او دا زموږ حق دی. تاسو به لیدلی چې په ټول افغانستان کې په لرو بر کې، بیا په مرکزي وطن کې دغه انګیزه چې د پرلتونو رامنځته شوې ده، د کوز وطن څخه ده، او هغه هم د منظور پښتین د ادرس څخه دغه انګیزه را ولاړه شوې ده. نو د لرو بر خبره چې کوو، دا زموږ ملي دایه ده او دا تاریخي مسله ده زموږ. او که د لرو بر خبره کېږي، دلته میشت کوم نور قومونه چې دي زموږ سره، د البته پښتنو تر څنګ، زه فکر نه کوم چې دوی موږ سره په دې باندې کوم مخالفت ولري. مخالفت یوازنی څوک لري، هغه به هغه څوک چې د پنجاب تر ولکې لاندې، هغه د پاکستان ډېر طرفدار سړی. نو دلته د لرو بر مسله زموږ ملي دایه ده، دغه هم موږ تر څنګ په دې باندې ډېر تمرکز کړی. درېیمه مسله چې هغه دا وه چې موږ نړیوالو څخه دا غوښتنه کوله چې په پاکستان د تورستي هېوادونو د حامي هېواد په تور لیست کې واچول شي. دا تر ټولو اساسي غوښتنه ده. مخکې حیران صاحب خبره وکړه چې جګړه نیابتي جګړه ده. تر دې حده پورې دغه د نیابتي جګړې تعریف چې ده په افغانستان کې نور په ختمېدو دی. نیابتي جګړې آخري وخت رارسېدلی ده، اوس زموږ دښمن معلوم دی، او زموږ دښمن مخامخ پنجاب دی، پاکستان دی. دا خبره موږ په وار په دې کړې چې زموږ دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، دا 40 کلنه نه ده، دا 10 کلنه جګړه ده. یعنی کله نه چې پاکستان جوړ شوی، زموږ دا جګړې را روانې دي. دلته به نن طالبان وروڼه هم راشي، دلته به موږ سره سول وکړي. سبا بله ورځ به یو بله ډله هم چې هغه مخالف دی دې نظام، هغوی به هم راشي. خو زموږ اخري هغه دښمن بیا څوک دی، هغه هم باید تعریف شي. نو دلته د اساسي او بنیادي ستونزو دي حل په موخه موږ د لرو بر د سولې د خیمې په نامو باندې د کابل پرلت وهلی، او دا په ټوله کې یو انګیزه را ولاړی. په تیرو اویو کلونو کې دا انګیزه د لرو بر دومره نه غښتلې که نن چې غښتلې.
یعنی فکر کوو چې مثلا اوس هلمند پرلت یو نوښت لرلو، یو ابتکار لرلو، مثلا دا خلک را روان شول چې د سولې پیغام را، د کابل پرلت لاسته راوړنه غیر له ویښتابنه څه ده؟ مخالفینو شین څراغ ورسره خودلې دي خبرو سره، یا مثلا نور موضوعات، یا حکومت ملاتړ کړی، یو ډول لاسته راوړنه موجوده ده؟
بالکل تورمان صاحب، زه باید وایم چې بخښنې سره، امریکایانو سره زموږ پلاوی ولیدل. امریکایانو موږ ته شین څراغ په دې راکوغ ویل چې موږ تاسو سره کینو، چې د تاسو په غوښتنو کې موږ څنګه یاد شوي یو، او تاسو موږ ته دا ویلي چې موږ د جګړې یو اړخ یو. موږ ورته ویلي چې تاسو د جګړې بالکل مستقیمن یو اړخ یاستئ. دلته امریکا د جګړې یو اړخ ته نو ځکه هم تاسو پکې یاد کړي یاستئ. موږ هغو ته ورته ویلي چې موږ تاسو په دې اساس یاد کړي یا چې حد اقل تاسو باید اوربند اعلان کړي. افغان حکومت څخه هم غوښتنه دا ده، طالبانو څخه هم دا ده، او امریکایانو څخه هم دا ده. دومه خبر دا ده چې د طالبانو یو استازی چې په غیر مستقیم ډول باندې د کابل پر لټ راغلی، یغو زموږ ټول شعارونه ولیدل. په ټولو شعارونو کې هیڅ له موږ سره مخالفت نه درلود، نه د لرو بر په شعار کې، نه په نورو کوم مسایلو کې. یوازنی یو شعار یې ویل چې دلته کمبود ته هغه دا دی چې تاسو به کوم خارجیان بهرینیان چې دلته راغلي دي، هغو د وتلو ضرب الاجل یا نیټه څه وخت تاسو نه ده ټاکلی، او تاسو داسې کوم یو څه نه دي لیکلي چې امریکایانو ته مستقیمن ویلي چې تاسو بل دغه ځای څه وخت وځي زموږ له خاورې. موږ هغو ته داسې ورته وویل چې د اوربند سره سم چې کله د سولې مذاکرات پیلېږي، چې کله تاسو درې اړخه مذاکرات په میز باندې کېنستی، تاسو په خپل منځو کې دغه سره وټاکئ چې امریکا ته تاسو دا وټاکئ چې ته به څه وخت ځي، ځکه تر څو چې تاسو جګړه ونه دروئ اور بند اعلان شي هغوی خو وایي چې دلته خو تر اوسه پرې ټروریزم ده او په بل نامو په بل نامو باندې دا جګړه به تر ډېره غځېږي. نو موږ خو دا وایي چې امریکا طالبان جمعي افغان حکومت دی، اوربند مسله ډیر اړینه مسله ده، دا تر ټولو د سولې تر ټولو لومړی ګام دی چې اوربند نه وی اعلان شوی او دا په پیغورو هم نه کیږي. داسې هم نشي کېدلی چې موږ افغان حکومت ته وایو چې ته ول او طالبانو تر ته وایي چې ته اوربند اعلان کړه، دغسې هم نشي کېدلی. یعنی همزمان باید ټول په یو اوربند دی اوربند مسلې ته باید پاملرنه وکړي.
ډېر ډېر مننه آریان صاحب. وروسته به د اوریدونکو تلیفوني اړیکې هم راواخلو، خو اوس ورځو دمې ته تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. دوستانو ستاسو تلیفوني اړیکې ځوابو او که څه پوښتنې له مېلمنو لرئ نظرونه شریکوئ نو موږ به خدمت کړو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
تاکید کوم چې متوجي اوسه مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت تملاتي د کده ملت تملاتي سم نو ټول نن دي حساب سم دي ډیر څه په مخدوونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې راو ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دي دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپشن له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلاس د ځوان فکر خبرونه ده. موضوع مو هغه هلمندی په لټ کوم کی چې له هلمند نه پلی را روان شوی د کابل پر او زابل تر رسیدلی دوی د مبارزه دوی د کار په دې اړه خبرې کوو. امل مان هم سره په سټډیو کې دی خاغله امید حیران مدني فعال دی او دغه شان خاغله میوان آریان چې د کابل پر لټ یو تنظیمون کړي دوی سره دی. تاسو هم پښتن کولای شئ د دوی نه او دغه شان خپل نظرونه په دې اړه شریکولای شئ. د حرکت څومره نتیجه ورکولی شي د اړیکو پښمیری مودې 0995 او 0995. یو تلیفوني اړیکه خلو ګورو چې څوک را سره لکم ځای پاړي کې دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې وې تاسو وطنیم تاسو کوریم بچانو بس نور مې مورانه وي د غلیمانو د فیغورم بچانو بس نور مې مورانه وي. تورمان سلطاته سلامونه وړاندې کوم دا زادې راځو ټول کار کوم کا دوم کو څه تاسو دروسر مې منو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي څوک لکه مزه
تاسو دایمي اوریدوم که او تاسو دای پښتون یم خالي صاحب پښتون
خالي صاحب پښتون مهرباني وکي د موضوع په اړه نظر لره یو ک لبن منو ته پښتنه
دا راشه موضوع کوم چې کله دا خدای دې وکي چې عمر سي برت وګرځيو دا ملمنو شش نظرونه پر ورکړه. زما په نظر صلح داسې یو شی دی چې یو سړی چې یو قدم د سولې په باندې چې اخی دا صوفیانو دا عبادتونه کوي د یو قدم د سولې په باندې چې په مورید کې اخی څنګه چې تو کوي عبادت ثواب لري په لتون کې ورکیږي او فرضاً چې د فریاد غږ تر نړیوالو پر ودوارو طرف ته دا خبره ودوارو طرف ته هم دا زاری کی چې مثلا مرسل حوارو نور افغانان واقعا د سړي د وینو د وینو سړي سړي دی ډیر یو غوډیانو وینو توی کړی زنجیر کوته نو پښته وس ولا ما قتل سو او اساو ملکانو کرداران د نشمندان قتل سو اردو د بین ولاره واقعا خو خبره دا ده چې دغه فرلتونه چې پرزندريږي باید دغه فرلتونه خپل په مابین کې سنات څه امانګي ولري او د هغه تر عمومي نظر به چیرېږم. خو د سولې په باره کې 15 شپته آیات راغلي دي چې په یو آیات باندې عمل وشي باید واړه سره په سولې وکړي. دا چې سولې نه کېږي دا نور علتونه دي هر سړی د ځان لپاره قدرت غواړي. خبره دا ده چې پښتنه یې دا ساسو ملمنو څخه یو پښتنه خو په دغه پرلتو کې کچېره سایسر علما یعنی علما ډیر اهم رول لري نه په افغانستان کې هغه د په رول لري په مزاد کې ډیر رول لري. کچېره سړي په پرلتو کې علما د دوند سره وکی چې دا سړي په راتونه به ډیر پر مخ لشي. او بل خبره دا ده بل پښتنه نه ده دغه ناامني خیبر شفاف ام پښتنه ولی په پښتون نشینه سیمه کې ډیره ده پښتون اخیستل شوی باور دی. یو خبره موږ شمال ته اوس جنګونه راغلي مګر جنګونه سره کوي داسې جنګونه نه سره کوي لکه پښتانه سیمه کې چې سره کېږي. دا پښتون موږ خوش باور دی.
مننه مننه قاری صاحب کور ودان ژوندی اوسه ان شاء الله پختر میاداش کړی بل مر جواب وای بل اوریدم که هم خلو بل مهربانی وکړه. ازادي رادیو دا ازادي رادیو دا مهربانی وکړه.
تشکر ډاکټر منصور مجاب هم لقبل کې خمیر کني ورې
دا ډاکټر صاحب مهربانی وکړه.
مننه در کوم ملګری چې رسول په خاطر لقندهار روان دي کدل تر ورسیږي زبې مخې وار شمام سره لته چې ما سره دی. اما خبر دلته دا چې د څومره حرکتونه د ول سکالو کې چې ګورم دا واره ما تکاری چې هغه کومه داسونه چې د سونه لپاره کار کړی بیا څنګه پښت پرده لمنځه ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې په دغه حرکتونو باندې هغه نبضونه معلومیږي هغه پیشاږي چې کوم خوانه یعنی یا څوک صلح ته کار کوي او د صلح شورا په څنګ کې دغه ډول حرکتونه ما ته نتیجه را کوي چې په دې باندې هغه د صلح چې څوک ورته کار کوي نبض معلوموي. تر ټولو به ښه دغه وي راګ مې اوره
اورم اورم مهرباني وکړه.
تر ټولو ښه دغه ده چې هغه څوک چې په دغلته په جنګ کې مسئول دي په هغوی فشار راوړل شي دغه چې دوی ته صدمه ورسیږي. یعنی یو مدني داسې حرکت وشي یعنی یو بغاوت وشي مثال که دولت صلح نه کړي
دا څوک وکړي ډاکټر صاحب؟
بله
څوک وکړي دغه
دا اوس راځم دې خبرې ته. ګورئ موږ باید په ځینو موضوعاتو کې تر 90% یو نو فکر وکړو. دا 15 کسان دي په دې کې 10% نور هم ورسوه خیا چې د صلح لپاره فکر کوي. دا نور ټول غرب پرسته شوي دي او په اصطلاح د جنګ طرف ته دي. یعنی حل لاره ورسره نشته. دغه سره موږ باید په ځینو موضوعاتو کې ملي فکر وکړو او یو نو فکر وکړو. نو دلته زما نظر دغه دی چې دغه کوم کسان چې دي امریکا جمع طالبان جمع پاکستان دوی ته په دې فشار راوړي چې په یو میز کې تاسو هغه وی چې زه د طالب سره خبرې نه کوم دوی وی چې د امریکا سره دوی ور څنګه په یو میز نه کیږي تر څو چې دوی ته صدمه ونه رسیږي او د سوبیې نظر زیان ته کم نشي نو دوی صلح نه کوي. نو تر ټولو مې پوښتنه مې دغه ده چې آیا د حرکت نتیجه عملي ګټه به څه وي؟ یعنې که ماته وویل شي چې ګټه به څه وي نتیجه به څه وي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسې. یو بل اورېدونکی هم اخلو بیا به راشو میلمنو ته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلے مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد حمدر خبر کوم دې تاسو ته.
مہربانی وکي حمدر صاحب.
خبر خدا دا ورور صدقه مسلمانان کتلې دي کنه. دا تاسو کې څه کتلې دا یوم خدای نه مانی نه له خدای نه ډاریږي. دا دې خلی مسلمانان دي. او ورته مې راویا غورس معاشر راز دا اوس خو یو عدالت نشته چې تاسو راکش کړي مسلمانانو په قتل عام کې خو هغه عدالت مې راوي چې هغه خولي بمبندي او لاسونه او پخې بم خبر او بیا به هیڅ جواب نه استي دی له خدای نه داري یو ډلم له خدای اتي د جهاد نوم شرمو د مسلمانۍ نوم یو شرمو مسلمانۍ د وزن مسلمانۍ دا مسلمان وزن جهاد دا ضرور دغه دا ولا سکار دا خبره دا ټول له تاسو سره تاسو خبري اعلان پوری توې دې دا یو ستانه بختنه کوم شیطان نظر بګه صدا کومه ډله مرافت دا جهاد دا کنه دا په ما ته دغه جواب را کوم چا ته لار چې بیل خدای نه خنور نه اوري نه په دې بیا دا تاګو کار کیږي نه په جرګو نه په امریکا کې هم دا مسلمانان د خپل ګریوان کې سر د سخته کې زه مسلمان و خدای ته پیش کیږم کنه خدای استا کنه دی ور کې زیبه ورته خدای کې خدای واچي نور دی وخت نلی سم مخه تاریخ
نه نه کور ودان کور ودان زما په نظر خو تاسو زما نظر وخت او فکر کوم چې همدغه دی خدای او رسول او د قران لارې خره چې مخکې غزموک قاری سیبوي چې په ډېره پلسګونه ایتون راغلي دي کنه او نو فکر کوم چې په دې عمل وشي نه چیرته به جنگ نه ټول ځان کې وسولې په هر حال رزق خپل ملمنو ته څه پښتني د ملمنو تاسو مترکو ایران سیبوي څه بل اریان سیب مترکو یو دغه چې زمونږ قاری سیبوي چې ولې موږ نشته باید موږ ولې اریان سیب مخکې وي چې خود جوش او حرکتونه ترمنځ تر ډیره موږ نه وي دا موضوع تاسو نه راته وای بل دا چې قاری سیب دمو ول چې ولې نو د امنی نامنی په پښتنو ولایتونو کې ډیره ده دا دوه موضوع دریم به د اریان سیب پښتنو کې مېرمن یې
مننه رښتیا هم د کابر کابل پرلت چې کله د خیمه ولګیدله نو دا خجو شرکتو د مغانګیزه د منظور پښتین د مبارزې یو غیزو نو واقع خجو شرکتونه د سی چې د ولس لمنځه راپورته کیږي او غو سیستماتیک ډول یا پلان شوی نه وي ځکه چې دا یو ځنګړی درې او یو ځنګړی تنظیم او د ځنګړ ټول نه خوند نه رامنځته کیږي چې هم مهاله
ټول ایران سره تاسو مثلا د دې هغه نقطه یا ټکی د پیدایښت دغه غنې د منظور پښتین حرکتونه غنې ودا کنه هغه تر منځ کاملا همغږي موجوده ده تاسو ګورئ څونه منظم منظم مثلا مختزی دوی دا پرلت کوم کی مثلا ک لاور کی کونډه کی ک په سواد کی ک په بلزی کی مثلا دوی ترمن د کوټی کسان او د پیخور کسان مثلا ډیر مګی موجود ده ول مثلا دا مګی دلته نه موجود
دقیقا دا بیت هم مګی وای دا چې د کابل پرلت کوم کو اړی کی د نور ولې تو سره کمرنګ وي یا ونټوانې دل چې یو واحد فکری مسیر مې سکی نو دا بیا رین سب جواب وي خو زما نظر دا چې هر ولایت کې ځوانان راپورته سولو په خپل ابتکار باندې خیمه وهلې او خو جوشای د سولې او د ملي پخلاینې غږ پورته کړه او دوه خلک غوښنه د جګړې د بندیدو غږ وکاو نو زما نظر هم دا چې دغه یو نوې تجربه ودلته هغه په خوانه په پلان سنجول او کار پی کړه او ځکه د منظور پښتین د غونډې ډیر منظم وي نو دلته یو ناڅاپه دغه نه په انګیزه باندې دغه یو نوې پدیده رامنځته شوه د پرلت په نوم چې دغه د سولې په اړوند د خکیلو غړو باندې غږ کولول نو زما نظر دا ده چې د همغږۍ نشتون یو عامل نمداو چې دوی ډیر زر او نصافي خجوش د حرکت رامنځته په افغانستان کې
bale او دا چې قاری سیب وی چې ولی مثلا پښتنې سیم ډیر نام نه دی عامل چې په دې اړه ساس
د اریان سیب خبرې په تایید چې پاکستان موږ سره بیا کلن د خمنې لري او د پاکستان د وجودي فلسفه او د جوړښت موږ غوړی سي دوی چې کله دا ډیورن کرکړین او پرځی کرخه خدکشي سو هغه نه وروسته ډیورن کرخه ډوړ غړ ته پښتانه دي او د دې غړ ته کوم ولایتونه چې د ډیورن موقتی کرخه سره په اصطلاح سرحد لري د غړ پښتانه دي نو دوی غړ د غړ د غړ ته نامني ایجاد کی ترسو دوی په پخونه دريږي دوی اکسیجن وان خلی او دوی د لرو بر دی والی انګیزه لومینځ وی سي او ډیره نفوذي برخم همدغه دي چې ډیورن کرخه پراته ولتون دي نو تبند پختن میشتي پختن میشتي نو زه همدغه لامل بولم
مننه اریان سیب مخکې قاری سیب وی چې علما او رول تر ډیره غزمن دی او ولی مثلا د پلت کون کې ځوانان کړه علما ځان سره یو ځای کی دا موضوع ما بل چې ډاکټر سیب وی چې ډاکټر سیب منصور چې عملی ګټي به مثلا دغه پلتونو دغه حرکتونو څوي که څام یو څه جواب شو پښتنه مخکې خو بیا هم تاسو کې دیش په اوفیشل ډول
دا ډیر مهمه پښتنه ده بالکل افغانستان یو اسلامي هواد دی او دلته د علماو نقش ډیر ومده یو نقش لري په ټولنې په هر برخه کې له خوش له خمر غزه به دویم چې کابل پرلت هم زنداسي دایمي علما غړي لري چې علما سره ملتي زبېته دی بیلګې په توګه نمونه هم واخلم چې محمد بلال سفیر چې مفتي صاحب محمد بلال سفیر دی او مولوی صاحب عبدالحمید زموږ سره هلته دایمي غړي دي او زموږ په ټوله ایجنډا کې دوی مکمل ونډه لري. دا خو دې برخې ته موږ پوره پام کړی او انشاءالله پاملرنه ورته لرو. او بله خبره چې ډاکټر منصوري وکړه دغه د نتیجې په اړه باندې یو ښه بیلګه چې لري د پرلتونه دا مدني فعالیتونه دي. د دې تر څنګ چې دا مدني فعالیتونه موږ بل فعالیت نه شو کولای، یعنی موږ په خپله سلا نه شو راخیستلی، موږ له حکومت سره جګړه نه شو کولای، د نظام په خلاف شعار نه شو ورکولای، ځکه نظام هم د ملت د ولس هغه ده، سرمایه ده. په دې باندې موږ له چا سره نه کمپرومایز کولای شو، ځکه دا د ملي ګټو یوه برخه ده. نتیجه یوازې دا کېدای شي چې حد اقل یوازې نتیجه دا کېدلی شي چې نړیوالو ته د موږ د افغانانو یو انځور ښیي چې افغانان هم په سوله ییز او په مدني حرکتونو باندې ایمان لري او دوی هم کولای شي چې دغه ډول حرکتونه ترسره کړي. بیا هم له بده مرغه زموږ دښمنان چې هغه د سولې دښمنان دي، د افغانستان د ملي ګټو دښمنان دي، د افغانستان د ولس دښمنان دي، هغوی بیا هم نه غواړي چې موږ دغه سیاته دغه حرکتونو ته چې نه مو چاته لاره بنده کړې، نه مو چاته مزاحمت جوړ کړی دی، هیڅ مو نه دي کړي، یوازې دومره چې خپل غږ او خپل هغه انځور نړیوالو ته، خپلو ټولو افغانانو ته چې ویښتابه پکې رامنځته شي، دوی دپاره هم دا رامنځته کړی دی. او یو بله پوښتنه چې تاسو امید صاحب نه وکړه، زه غواړم چې په هغه باندې لږ رڼا واچوم چې د کوز وطن کې د پرلتونو تنظیم څومره مهم دی او هلته ډیر ښه منظم روان دي او په مرکزی افغانستان کې دغه شی له ستونزو سره مخ دی. له بده مرغه په دغه څلوېښت کلنه کوم جګړې چې دا څلور لسیز دلته دغه دي، زموږ د سیاسي احزابو نشتون دا ډېره غټه خلا رامنځته کړې ده. ګوري د سیاسي یا د مدني حرکتونو یوازې نه هغه دی چې ته ویښتابه رامنځته کوي، یو څوک به ستا د حزب غړی یا به نه، خو د اقل له تا به خبرې چې دغه سیاسي حزب په کوم معنی څنګه رامنځته شوی دی. یعنی معنی دا ده چې هلته یو سیاسي ویښتابه په خلکو کې وجود لري، دغه لامل دی چې دلته هغه شی وجود نه لري، ځکه جګړې هم دومره اصطلاح دوام کړی دی. په کوز وطن کې له ښه مرغه موږ دوه ډېر قوي ګوندونه لرو، چې یو عوامي نشن ګوند دی او بل پښتونخوا عوامي نشن ګوند دی، چې مشر اسفندیار ولی خان یې مشري لري او بلې مشر محمود خان اڅکزی هغوی یې مشري په غاړه لري. دوی هلته ډېر کار کړی دی، خلک به په دوی پسې خبرې هم کوي چې دوی هلته کار نه دی کړی، او دی ځکه هلته هغه د قومي ګوند په اساس باندې د هغوی دغه منسجمې ده، هغو ته ډېر اسانه ده. ولې په افغانستان کې باید یو سرتسري ګوند وجود ولري چې د هغو هغه یو ستونزمن کار دی د اوس لپاره، ځکه دلته دغه د جګړو دغه حالت ډېر پیچلی دی او دلته دا خلک دښمن دلته دومره تبلیغاتي جګړه روانه کړې ده او دومره د خلکو اذهان خراب کړي چې که یو څوک سوله ییز حرکت کوي هم باور نه پرې کوي، د پروژې نوم ورکوي، که یو څوک ښه ګوند رامنځته کوي هم په هغو باندې ښه باور نه کیږي. دغه یو خلا باید په همدغسې پرلتونو کې، په همدغسې ویښتابه، په دغسې سرکل سټډیز کې، یا په دغسې زده کړیز کوم حلقې چې رامنځته کیږي، په دغسې د خلکو اذهان روښانه کیږي او بالاخره دوی ته بیا هغه تعهد ور په برخه کیږي چې دوی بیرته د خپل د وطن د آرامۍ او د راتلونکي د سولې لپاره خپل تعهد بیرته راژوندی کړي، یعنی یو ډول دوی خپل کمیټمنټ راژوندی کوي، کمیټمنټ کوي له خپل هغه مسیر سره چې دوی نه ورک شوی وي، دوی بیرته راژوندی کوي. نو دغه ډول حرکتونه دلته دې لپاره هم لږ غیر منظم دي، خو موږ د کابل پر لټ چې څومره په اصطلاح غړي دي، د هلمند دي دغه ځوانانو چې خیبر اقبال او ځینو نور ملګرو سره موږ په کابل کې هم لیدلي وو، دوی ته موږ ډېر خوشبینه یو چې دوی به انشاءالله د سولې او د اوربند په دغسې د بدو پدیدو چې زموږ په وطن کې روانه د جګړه په خاتمې سره به انشاءالله دوی کابل ته رارسېږي او خپل دغه چې کوم دوی سفر پیل کړی دی، دوی موږ پوره ملاتړ یو، انشاءالله موږ به هم ورځو، دوی به په ځینو سیمو کې داسې موږ ورشو او دلته دوی سره ملتیا وکړو تر کابل پورې.
بله مننه ښاغلی آرین، یو انتقاد به ورته نه وایم نیوکه به نه وایم، خو دا چې اوس پوښتنه به کله کله راولاړېږي د ځینې کسان لخوا د پارلات په اړه، هغه دا چې امریکي یوه موضوع د نور ولایتونو د پارلتونو او د کابل یو منظم پلان وایي، په کابل او په نور ولایتونو کې پارلت کې مې نشته، مثلا چې څونه وخت کې به څه کوي، بالاخره داسې یو پلان کړي بیا میاشتې نه وي، درې میاشتې نه وي، مثلا شپې بیا میاشتې نه وي، اوږدمهاله لنډمهاله داسې یو څه نشته، بس هره ورځ یو اجنډا ترتیبیږي د هماغه ورځ لپاره، داسې یو هدف ته د رسېدلو لپاره منظم پلان نشتوالی، څونه موافق
خې په دې برخه کې سره
تورمان سه بیا خبر چې ډیره جدي او ډیره مهمه دغه دا ده چې د ټولو په ټول هواد کې کوم پرلتونه وال شي تر څلوي وخت زیات پرلتونه دمګړي په وطن کې موږ لرو او دا په اتلس ولایتونو کې روان دي په ځینو ولایتو کې حتی تر دریو څلورو پرلتونه لري مثال په قندار کې تر اغه دي تر دو دریو اغه دي پرلتونه دي په هلمند کې په همدې ډول پکتیکا ولایت کې په همدې ډول باندې موږ چې دقن او مستقیما کوم همغږي لرو هغه د خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو سره لرو په ځینو ولایتونو کې لا نشته هلته یوازې د یو مظاهرې په توګه باندې خلک راڅرګند شول هغه خپل ملاتړ یې وښود او بیا ونه توانېدل چې هغه خپل پرلتونه ته ادامه ورکړي بلخ سره مثال موږ مستقیما اړیکې لرو چې هغوی هم دغه کار کوي خو یو مشخص هغه پیغام چې د ټولو ترمنځ ده هغه همدغه د سولې پیغام ده دا تر ټولو مهم اړخ ده یعنی موږ دا نه وایو چې موږ سوله غواړو او دوی جګړه غواړي دغسې یو پیراډاکس نشته په منځ کې دوی هم سولې ته کار کوي که څه هم د موږ ترمنځ به مستقیما ډېرې اړیکې او ښه همغږي وجود ونه لري خو بیا هم یوازینی یو همغږي چې دغه دا ده چې دوی هم د سولې لپاره خپل پرلت وهلی او بیا یې اوس سفر پیل کړی همدغسې په نورو ولایتونو کې هم پرلتونه ول شوي دي همدې د سولې په خاطر باندې او په همدغه ښکېلو غاړو چې په جګړه کې ښکېل دي په دوی باندې غږ شوی چې اوربند اعلان کړي او سولې ته دې غاړه کېږدي دا تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ همدغه یو شی حد اقل په خپل منځو کې په ډېر کلک تعهد سره په دې باندې موافق
ډېر ډېر مننه ښاغلی حیران مخکې آریان صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې یو څه چې مثلا تقریبا مخالفت ورته نه شوي ویلی خو د نظر یا د لیدلوري هغه توپیر هغه دا چې مثلا کابل پرلت موضوع یو څه پراخه کړي مثلا لر وبر دواړې افغان دواړو ته اشاره کړي نور ولایتونه په ځینې موارد کې مثلا هلمند ویل کېږي چې ورسره مخالف وي مثلا یا مثلا د نظر لیدلوري ورسره یو شان وي فکر کوي چې د ستونزو خو زیاتې دي که نه تیرو ستونزو ته پراخو ستونزو ته غېږه ورکول مشکل ښه آسان نه کولی شي چې مشکل سړی حل کړي او کنه په لومړی کې باید کم ستونزو ته سړی غاړه ورکړي هغه واري کې او بیا راورسته کې ډېرې ستاسو نظر سره د دغه لیدلورو د نظر یا توپیر ترمنځ په دې اړه ستاسو نظر
سره دقیقا زما نظر دا ده زه به مثال درکړم مثلا د یو چا لاس ویني دی او زخمي دی او د میری تکلیف هم لري نو اول به لاس ستړي تر څو دا وینه ودرېږي به د میری علاج وکړي نظام چې اول د سولې غږ دی بیا ورسره زمونږ ملي دایې چې دا هغه زمونږ ملي ګټو سره کرخه نو هغه غږ پورته کول پکار دي او په ستراتیژیک پلان سره نو کسوک د ملي انګیزې لمخې او دغه د لرو بر غږ پورته کوي دا ښه خبره ده تر څو دغه موږ ایدیالوژي ورکو
تاسو ما د ورځ تاسو خبره مونی ولا په پیښور کې د پرلت کوونکو یا مثلا د اخی پختون ژغورنې کوم غورځنګ چې دی غوې د تنظیمون کې لړل یو چا سره دا موضوع مطرح کړ چې ستاسو لیدلورې ستاسو نظر د ډیورن کرخې په اړه سره کنه یعنی ډیر په ځان سره ماته جواب راکړل شو او هغه جواب هم داسې و چې اوس لا دې لپاره وخت دی وس مونږ چې کوم مبارزه تر کړې ده پښتنو چې بدیان شوی دي مثلا یا د تهدید لاندې دي ګواخ لاندې دي پښتنو سیمو کې جنگ ده دغه موضوعات مونږ راپورته کړې دي باندې خبرې کوم ولدا هم پراتونکو کې استاس خبرې ته په تایید سره یعنی چې اول باید هغه ستونزې چې مثلا ورته رسیدل کی دی یا آسان دی یا لمړیتوب ورته ورکول کی هغه ته باید رسیدنه وشي څنګه
دقیقا دا غو لمړیتوب نه دی چې هلته په قبیلې سمو کې مینه نشي پوج خخ کړی دی هغه دی وېسل شي په خپل سره ډول دی د خلکو ازارول او بندیانول او تلاشي نه او دوی د شناخت کارت نه علاوه یو بل کارت غواړي چې د وطن کارت په فکر کوم چې دوی خپل سمو ته جزي هغه ته بیا غواړي نو دوی د خاتمه غواړي او د دوی هغه بندیان چې په نه حق د پورت سربندان یغه د خوشی کیو هغه ځوانان چې ورکشي وي دي دا غوي برخلیک به معلوم سي دا غوي لمړیتوبونه دي او په زمن کې هغه ملت پال ځوانان چې هغه لربر غږ پورته کړي او ملي انګیزه د ژوندۍ وساتي دا ملي ادایه دلته لومړیتوب زموږ سوله ده. سوله لومړیتوب ده او په ټولو پرلتونو کې سوله د یو اصلي محور په توګه پرې بحث کیږي. نو زما نظر همدا ده چې موږ باید دغه لومړیتوبونه کټګوري کو او یو واحد مسیر باندې یو واحد محتوا باندې موږ د لومړیتوب ورکو چې دغه زمونږ اوسنۍ اړتیا سوله ده او دا زمونږ سوله د لکه اکسیجن. نو باید موږ سوله ته لومړیتوب ورکو وروسته په نورو برخو کې بیا نور پرلتونه وو.
ډېر ډېر مننه ښاغلی ارن. ستاسو نظر څه دی؟ ما بزم چې تر ډېره پورې د غوښتنو نه د کابل پر لټ خبر یم، مثلا هغه هم لویه موضوع مثلا جوړ شوې، بې وړه موضوع مثلا فرعونانو په اړه باندې په کابل کې دا ما داسې اعلانونه لیدلي چې دا فکر نه کوئ چې یو څه دغه اهداف سره لوی واړه اهداف لومړني او مثلا وروستني دا سره ګډ شوي دي. باید په اول کې مونږ اهداف سره مشخص کړي وای چې اول کې څه غواړو، بیا چې هغه اهداف ترلاسه شوي ول وروست مثلا نور اهداف فکر کوئ چې نه په یوه باندې ټول مطرح کول ضرور ول اړین ول. ستاسو نظر څه دی؟
تورمان صاحب، یو خو هغه کومه خبره چې د هلمند د ملګرو په اړه تاسو وکړه چې دوی البته لربر د دې دای شاید مخالفت کړی وي، البته یو خبره واضح کوم، دوی مخالفت نه دی کړی. هم دغه ستاسو خبره دوی کوي چې د اولویت
اخیسته نه وکړه،
دوی د اولویت خبره وه چې دوی هم دا وایي چې موږ دلته سوله اولویت ته بیا به د لربر خبره کوو. موږ دا وایي چې سوله خو موږ هم غواړو، موږ خدا نه وایي چې راځي نمرای لربر سره یو کو بیا به سوله غواړو. خو دلته ځینې شیان مستقیما اړیکې لري، مستقیما اړیکې ستا په دې کې دي چې ته که د لوی افغانستان دایې پر مخ وړې، زه فکر کوم چې دلته به د خلکو دغه د ملي انګیزې مسله دا د یو دایمي حل په معنا راپورته کیږي. ګوره دایمي حل ډیر مهم دی، لنډمهاله سوله زه نن که طالب تورته یم، طالب ما سره سوله کوي، دلته نورې جنګي ډلې دي، ما مخکې هم درته وویل له هغو سره به بیا موږ څه کوو. نو دلته زموږ هغه د نیابتي جګړو مسله تیره شوې ده، داسې په نوم باندې اوس د نیابتي جګړو مسله ده، اوس د تبلیغاتي اړخونه ډېر قوي دي او هغه جګړه ډېره قوي روانه ده. په موږ کې دلته نورې مذهبي ډلې را پیدا شوې دي چې اوس پرې ټوپک نه در اخیسته، خو خبره همغه دی هغه کوي د جګړو کوي، همغه خبره کوي چې دلته به امریکایانو سره دلته دا دوی چی کوي. خو موږ د یو ډیپلوماتیک اړیکو په اساس په لوغو سره هغه کوو، د اشغال او د هغه مسله دلته وجود نه لري. البته دا هلته وړاندې کیږي، نو دوی موږ سره په دې شي باندې مخالفت نه لري. یوازنی هغه چې دا هغه د اولویت بندي خبره ده، موږ هم دا وایو چې موږ د لرو برک خبره کوو، هغه په ضمني ډول باندې ده. البته داسې هم نه ده چې موږ اوس ورشو منظور پښتون سره په څنګ کې ودرېږو، ځکه امکان یې نه لري. دغه هغه نزاکتونه موږ په نظر کې لرو، هغوی ته
لومړیتوبونه شوي،
لومړیتوبونه شوي دي د سولې مسله.
خو ودان فقط یو روسي پښتنه تاسو نه کوم، هغه دا چې د پرلت کوونکي چې د هلمند نه روان شوي دا ځوانان، تاسو کوم ځای ته مخې ته ورځئ، څنګه ارکلی به کول، څه پلان شته دی؟
تورمان صاحب، هیله مو دا ده چې ملګري تر غزنی ورشي او کنی تر میدان خار به انشاءالله حتمن ملګری ورځي او دوی سره به ملتیا کوي.
ډیره ډیره مننه قدر من اوریدونکو، په دې سره د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې لمن رانغاړو له خپلو درنو مېلمنو هر یو ښاغلي امید حیران او ښاغلي میوان آریان مننه کوو چې په دا خبرونه کې را سره ول، او خپلو هغو پرلت کوونکو ځوانانو ته ښه سفر غواړو. تر بلې اونۍ مو په لویه او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.